سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې شپږ بجې شوې. امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو جنو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان جنو خوځو لګولي، افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان جنو خوځو لزده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. اغلی امیری زیاته کړې چې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. له دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پر همدی بنسټ پرون وویل د پاکستان په خارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 1500 زره افغان ماشومان ښوونځیو ته لته پاتې دي. د دې بنسټ له قوله د اشمیر د کډوالو لویه کمشنري هم تاییدوي. د اشمیر له هاغو افغان کډوالو زیات دي چې تیر کال اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه هوایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستي د اپراتیفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او د نورو ټپیان کړي دي. د جبهې تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د بریدیې چریکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند ته هي مسکن څلور لارې ته نږدې کړې. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تیره اونۍ او شمیر هیوادوال په خوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن د سترګې له ناحیې معلول کړی و. تر اوسه د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونی په ټول هیواد کې د هندوانو او سیکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. د وزارت تورن په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیونی په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکی پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سیکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلي د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړي، خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي ځکه خدا دادی په 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغه خدا دادی چې اوس په فرانسې کې اوسې کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسی سیال تماټه ورکړه. نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیکو سیالیو ته لاره ومونده، بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې پر ورځ د مډال لګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسی سیال کارا ول شوبانا تا سوارلس پر شپارلس ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سختدریز ډلې د اوربان له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې ویل د هیواد له اټکل سره سم د غزې د تأسیساتو د بیا رغولو او د سیمې د اوسیدونکو ته د ژوند مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. نږدې دوه میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی او ملګرو ملتونو بیا میاشت 6 میلیارد ډالر تخمین کړیو. او روسا له هغه چې وسلوارو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیس کې تر 200 ډیر ځکونکو او خونکو وتختول، د دې هیواد جمهور رئیس میته پوځان استولې دي. د پنځ شنبې په ورځ ناپیژاند وسلوارو د نایجیریا د شمال لویدیس په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغار ورول، د 200 او 200 او ترمنځ د کونکو او خونکو له خونځي وتختول. د فرانسې د فرانس پیس خبري اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې ځکونکو یرغمل کیږي. ازادي رادیو ته غوږی است وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې. د کاسازر پروژې بیا پرانسته افغانستان ته د دې پروژې ګټې څه؟
نو اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کوي هغه محلي خلکو ته.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید ورښتونو امکان شته، خو هغه چې وړاندې سیلابونو زبلي شکایت لري.
د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډ ورکړه چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه عاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل.
خبرونه دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه خبريږي. ملګرانو،
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سور میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملی چاري به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنځشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې ستري پروژې عملی کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404م تر پای به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ حافظی په اړه وایي:
کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څو بودیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ او مراقبت لپاره یې او همدارنګه د امنیتی چارو لپاره چې پروژه خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اسیا او سویلي اسیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندر په نګرهار کې تر تورخم بندر غزول کیږي 1580 کیلومتر دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټ برېښنا افغانستان او زر میگا واټ پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان 1400 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټ تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې و. خو د ناامنۍ له کبله پرې عملی کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شو او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوې ده. د تیر دوه اونیو له شدید اورښتونو وروسته لزګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژوند بې برخې شول. په همدې حال کې له یو شمېر شکایت کوي چې له ژمنو سره سره ورسره مرستې نه دي شوې.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اورزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دوغو تیزو ورښتونو لکبله شاید شمال، حریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې سیلونه جاری شي. لبل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوضو کې د نن او راتلونکو دوه ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، حریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبله لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مزکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازمي مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو وسیدونکو چې د مزکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي رادیو ته موبایل
یو څوک مکونه شوی دی خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډ ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعده وشوې، هسې غولونه وه، ټول په خپله مخه لاړل، بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړ شوی له تګ راتګ ډډه وکړي. همداراست یې د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنی، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستۍ ورشتونو کله یې ویخوا د سرو مال تاوانونه اړولي، لبلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سژنې ژمې لمړۍ دوه میاشتې خورا وچې تیر شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانګ دی کې دو سره په کابل خار کې اوشمیر به وزله کورنۍ وای چې د سکنۍ روژې لپاره هغه ډول چې اړینه ده دوی تیارې نه دي نیولې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې څکال د دوی اقتصادي توان خنه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړې تو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبان حکومت د کابل خاروالې ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیڅ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل دی راپور کې.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت د محل ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په ډېرې ګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیول نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپل شخص په شخصن روزګار به ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شوینه ذخیره کړي دي، ځان درګیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او در شوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خریانو د معلوماتو لمخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د وی پوري وړو په 1550 افغانۍ، د وی ترینی منه بوري وریجو په 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پپ غوړیو په 1450 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډیر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل خروالې ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې تارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
له دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د ایسایوي کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او امریکا غوښتنه کوي چې دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګمارل څو د کډوالو قضیه وڅېړي. هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایسایوي د ویزو ویش به د روان کال تر پایه ودرېږي.
یو شمیر افغانان چې د خپلو ایسایوي کیسونو د ژر تر زره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لورې مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا 20 کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
و انجی خانه کوم کور چې موږ دلته نیولې $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادی ژوند وکړو موږ دی وی میاشتي خرچ شته. هر جنس چې تاسو افغانستان کې ګوري دلته یې بیا 15 برابر ده.
روندا کې د سایوي کیسلرون کې لینا اميري په دې اړه زیات کړه.
دلته لګښتونه ډیر دي، شوبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو وی ویل
څورو پی مو چې لوي او بلې خوا پیدا کړي او پور کړي وي ټولې لاړي، نه پوهېږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ رک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کانګرس کې د مارچ په 8مه په خپل کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یو لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له شپږو کلونو شپږو میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د ایس ای وی او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د ایس ای وی د 8000 ویزو صادرول پاتې دي، چې دا بهیر به د سکال تر اگست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د ایس ای وی د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر لزرو ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایدن ادارې دا شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40,000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور لمخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وی پی ون او پی ټو کیسونه لري، د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپس بهیر شکایت کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
یو شمیر افغانان چې په هند کې په بیلابیلو کارونو بوختي وای، لکه چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بند کړې، دوی کار روزګار هم پکې شوی دی. دوی وای ډیر شمیر ژباړونکي به دندې شوي دي، یو شمیر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي، او تر څنګ افغان رستورانتونو ته د ورتونکو کسانو شمیر هم کم شوی دی.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلې و پیکا او یا هم په ټپه درې دلې دی. یو لوی څخه اتف چې لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلی کې ژوند کوي وای، له افغانستان راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی آیت و چې په خبره دوی ته د هند ویزو لبندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان ان ته تداویل لپاره راتلل، ما به ورته ترجمه کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د دولسو کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشت دی وای، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي، ازادي رادیو ته وویل.
زموږ رستوران به په خوا یو دقیقه هم تشنه او طلبه افغانان پکې وو، مارکیټ به تشنه او طلبه افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولې ده.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي، او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل، او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلی کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیا ورامه
په کونړ کې ګجران وای په ودونو کې د نورو قومونو او خلکو لږ مصارف کوي، او دودونه یې هم جلا دي. دوی د معلوماتو پر بنسټ ګجر د افغانستان په دولس ولایتونو کې اوسیږي او خپله ځانګړې ژبه هم لري. افغانستان چې له قومونو یو متنوع هیواد دی، دا ډول قومونه پکې البته په بیلابیلو سیمو کې او په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي. خو دا چې د ګجر قوم نورې ځانګړتیاوې سری تفصیل دی راپور کې واوري.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزارا مصارفات کوي پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړې ورکې کوژدو دي کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چاغه ته به پرې کون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه حلال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی واده کوي ساده ډوړې پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنم ډوړې زیاتره کم زینو کې جوار ډوړې پکې پخې هر چې ده لوړ اندازې تر یو لک افغاني اصل زر افغاني د کم تر کم ډیر زر افغاني
خاغلی ایوبی وی له کوژدی ورسته کڅ هم چې حلق د جنې د لیدلو ډیر هڅې کوي خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کوله مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي سید چې ځلمه کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکار کوي
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دي خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتل دي عبدالحکیم سجاد راته ویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتې حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرونو علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي اسانی پکې ده
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړ شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی په دغه چې ارزما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه
ګوجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کې دو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوی دي
ستاسو له پیغامونو
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي و چتون کيم او د پخانه منتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطله پروتو دا د باطله د ان شاء الله چې دغه له بعد روزي نه ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر څو تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ په تاسو زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د افغانان خپل تصمیم نشي او دغه جاهل ټوب دغه واشټوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خپل لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان په سرلوي کار به ان شاء الله افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیک هلي احترامات وړاندې کوم محمد انی په الحمد زابل ولایت مرکز کلات نه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې د امدی یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت مو یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورښتونه پکښ وسول لا هم ورښتونه جریان لري خو تر ټولو یو ښه خبر امداد یی چې دلته زابل مرکز کلات کې کوم د توري په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نوې نه کاری پایتر رسیدلې ده خوشبختانه بدرته وایم چې همدا بند نور ډکسوې ده لو بو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیلی سیمو څخه د امدی جمع لیدنه کوي نو د سیمه خلک ډیر زیات خوشاله دي نو له دولت څخه ډیر زیات مننه چې همدا غسی بنسټیزو پروژو ته مخه کړی ده همدا سی کارونه کوي نو دا واقعیت هم د سیمه پروسیدونکو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي نو خدای دې وکړي چې همدا پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدا سی نور بنسټیز کارونه شروع کړي تر څو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یوه ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال له تیرو شپږو اوو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ډیر مننه وکړم او باچ ازادي رادیو اوریز مخبرونه سلیر وی ساعت از مخ پر وای پانه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس پر هم دی ادرس